یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. امریکا د افغان ښځو د ملاتړ لپاره خپل بهرنۍ چارو وزارت کې یو نوی پوست رامنځته کوي.
زما په لارښوونه به یو لوړ پوړی چارواکی معرفي کړو چې د ټولو هلو ځلو مسؤول.
پخوانی ولسمشر حامد کرزای وایي طالبانو باید د حکومت لمن پراخه کړې وای.
زموږ مشوره هم ژوند ته طالبان ته دا ده چې هر څو ژر حکومت هم شمول شي او د افغانستان ټول خلک ځان پشتي وویني.
پر کابل د طالبانو د واکمنېدو یوه میاشت پوره شوه. د خلکو اقتصادي ستونزې لا پر ځای دي.
که طالبان غواړي چې د تل لپاره نومي جاویدان شي، باید خلکو لپاره ډوډۍ برابر کړي، خلکو لپاره زمینه د تشبث پیدا کړي.
او د افغانستان د ښځینه فوټبالرانو لوبډله هم له هېواده وتلې ده. د غرمنۍ خبری خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې میر احمد صاپای مختوړي د او نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو، خو په سر کې خبرونه اورو. احمد تکل چمتو کړي.
جرمنی د 2600 افغانانو لپاره د استوګنې ویزې ورکړي. د افغانستان د نجونو د کرکټ پخوانی مشر له نړیوالو غوښتي دي چې د افغانستان پر کرکټ بندیز ونه لګوي او ترکیه وایي د افغان پناه غوښتونکو د منلو لپاره نور ظرفیت نه لري. بشپړ خبرونه. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت د 2600 افغانانو لپاره چې اوس د هیواد ته کډه شوي د استوګنې ویزې ورکړي دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت یو ویاند ډی پی ای خبری آژانس ته وویل چې حکومت په دې اړه پرون د بهرنیو چارو وزارت ټولو دفترونو ته رسمي خبر ورکړ. په دې ډله کې د بشري حقونو فعالان، هنرمندان، پوهان، ژورنالیستان او نور هغه خلک شامل دي چې په افغانستان کې ژوند له ګواښ سره مخامخ دی. جرمنی به د دې کسانو میرمنو یا میړونو او ماشومانو ته هم د استوګنې لپاره ویزې ورکوي او دوی به مجبور نه وي چې د سیاسي پناه غوښتنه وکړي. لسګونه افغان میرمنو او نجونو پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د طالبانو پر ضد لاریون وکړ. دوی اعتراض کوي چې د طالبانو لراتک سره د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې په اوبو لاهو شوي. دوی چې د افغانستان بیرغونه یې له ځان سره لیږدول، د پاکستان پر ضد هم شعارونه ورکړل. یوې معترضې زکیه رحمانی د ازادۍ راډیو تاجکي څانګې ته وویل
دا یوازې طالب نه دی، پاکستان افغانستان اشغال کړی دی. دوی له خپلو جنګي مهماتو سره افغانستان ته ننوتل.
طالبانو د دې موضوع په اړه تر اوسه په مشخص ډول څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې ویلي و چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د مدني حقونو تضمین کوي. د اروپایي ټولنې یو جګپوړی چارواکی وایي له طالبانو سره له خبرو پرته بله چاره نشته. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون په فرانسه کې د اروپایي پارلمان غونډې ته وویل بروکسل به د اروپایي ټولنې له حکومتونو سره په کابل کې د ډیپلوماتیک حضور لپاره هڅې تنظیم کړي. ښاغلي بورل زیاته کړه چې د افغانستان کړکیچ ختم شوی نه دی، نو اروپایي ټولنه پر تحولاتو د نفوذ لپاره له طالبانو سره له خبرو پرته بله لاره نه لري. خو د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر په عین حال کې په افغانستان کې د بشري حقونو پر اهمیت هم ټینګار وکړ. د طالبانو پر حکومت تور دی چې د ښځو د حقونو په ګډون اساسي بشري حقونو ته درناوی نه کوي، خو طالبان وایي چې په دې برخه کې هڅې کوي. د افغانستان د نجونو د کرکټ پخوانی مشر د نړۍ له هیوادونو غوښتي دي چې د افغانستان د نارینهو پر کرکټ د بندیز نه لګوي. توبا سنگر چې پر کابل د طالبانو له ولکې سمدستي وروسته کاناډا ته ولاړه، پرون خبرداری ورکړ چې د افغانستان پر لوبډلې بندیز به په افغانستان کې د نجونو او ښځو د کرکټ په ګډون د دې سپورت جرړې وچې کړي. هغې فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې د افغان لوبډلې تحریمول ښه فکر نه دی او زیاتوي چې افغان ملي لوبډلې د افغانستان مثبت تصویر نړیوالو ته وښوده. میرمن سنگر چې د 2014 او 2016 کلونو ترمنځ د افغانستان په کرکټ بورډ کې د ښځو د کرکټ مشره وویلې که د افغانستان د نارینه وو وبخی که افغانستان د نارینه وو لوبډله ونه لري نو په دې هیواد کې به په ټوله کې د کرکټ لپاره ټولې هیلې له منځه لاړې شي. د استرالیا د کرکټ چارواکو د طالبانو د یو جګپوړي چارواکي له هغو څرګندونو وروسته چې ویې ویل ښځو ته د کرکټ لوبه لازمه نه ده ګواښ وکړ چې ښایي له افغانستان سره د نومبر د میاشتې په وروستیو کې ټیسټ لوبه کنسل کړي. خو د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمدالله وسیق د جمعې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت په سپورتي لوبو کې د ښځو د ګډون یا نه ګډون په برخه کې تر اوسه کومه تګلاره نه لري. د راپورونو له مخې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز د مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په وروستیو کلونو کې له خپل چینایي سیال سره په پټه تماس نیولی او هغه ته یې ډاډ ورکړی چې متحد ایالات پر چین د برید پلان نه لري. په یو کتاب کې چې راتلونکې اونۍ خپریږي جنرال مارک میلی د جنوري په 8 د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د ټرمپ د پلویانو له حملې دوه ورځې وروسته د چین له لوی درستیز جنرال زو چینګ سره تماس نیولی و. واشنگتن پوست ورځپاڼې، اسوسییټډ پرس خبری آژانس او سی این این تلویزیون پرون د پیرل یا خطر په نوم د دې کتاب په حواله راپور ورکړ چې جنرال میلی د ټرمپ د ولسمشرۍ د دورې په وروستیو کې له هغه ویرېده. راپور زیاتوي چې مارک میلی د لومړي ځل لپاره ښاغلي زو چینګ ته تلیفون وکړ څو هغه ته ډاډ ورکړي چې د امریکا اداره باثباته ده او ژمنه یې وکړه چې پر چین د برید په صورت کې به د ته خبر ورکړي. ډونالډ ټرمپ د دې راپورونو په اړه په غبرګون کې ویلي چې د هیڅکله پر چین د برید په اړه فکر نه دی کړی. خدای زیاتوي چې چین ته د امریکا د احتمالي برید په اړه مخکې له مخکې خبر ورکول خیانت دی. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون وروسته له هغه ځان قرنطین کړ چې په کورونا وایرس له یوه اخته کس سره ټوله ورځ په تماس کې و. د دې کس د کورونا ټیسټ نتیجه وروسته مثبته وخته. دا پیښه په روسیه کې د جوړ کورونا ضد واکسین سپوتنیک وی لپاره یوه ازموینه بلل شوې. 18 کلن پوتین پرون له ځینو دولتي چارواکو سره د ویډیو کانفرنس له لارې په خبرو کې وویل
زه وایم دا یوه طبیعي ازموینه ده. راځئ وګورو چې سپوتنیک واکسین په عمل کې څنګه کار ورکوي. د تازه معلوماتو له مخې زما د انټي باډي اندازه ډیره لوړه ده. هیله ده هر څه هغه سی وی چې تمه یې لرو او سپوتنیک وی هم د کووید-19 ناروغۍ په وړاندې خپل خوندیتوب ثابت کړي.
پوتین ویلي له هغه کس سره یې خبرې وکړې چې وروسته یې د کورونا د معاینې نتیجه مثبته وختله. دا و خبرونه.
اوریدونکو که غواړی چې دا خبرونه ولولی زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شي. آدرس یې د ازادي راډیو ډاټ کام. راځو د دې خپرونې د سر راپور ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره د یو اجرایوي پوست د جوړېدو خبر ورکړی. انتونی بلینکن د سنا جرګې د بهرنیو چارو کمیټه کې ویلي دا چارواکي به د ټولو هلو ځلو مسؤول وي او په افغانستان کې به د ښځو نجونو او لږکیو څخه ملاتړ کوي. امریکا وروسته تر دې دا پریکړه کوي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه اندېښنې مخ په ډیرېدو دي. په افغانستان کې د ښځو فعالانو هم د دې پریکړې هرکلی کړی. تفصیل یې په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ښځو د کار زده کړې او ټولنیز فعالیت په اړه د طالبانو ناروخانه دریز د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا د کانګرس اندېښنې راپورته کړي. د امریکا کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټه کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو له وزیر یوه مهمه پوښتنه د افغان ښځو برخلیکو. هغه مهال چې د متحده ایالاتو د کانګرس غړي جین شاهین له انټونی بلینکن وپوښتل څو روښانه کړي چې د بهرنیو چارو وزارت د افغان ښځو او نجونو د ساتنې لپاره څه کولی شي، ښاغلي بلینکن یې په ځواب کې وویل په بهرنیو چارو وزارت کې به په افغانستان کې د ښځو نجونو او لږکیو د حقونو ساتنې لپاره یو اجرایوي پوست وګماري.
زما په لارښوونه به یو لوړ پوړی چارواکی معرفي کړو چې د ټولو هلو ځلو مسؤول به وي او په افغانستان کې د نجونو ښځو او لږکیو څخه به ملاتړ کوي. زما په نظر ته امریکا حکومت لپاره دا ډیره مهمه ده چې په بهرنیو چارو وزارت کې یو فوکل پوینټ ولري چې دا اجنډا پر مخ یوسي او له تاسو سره یو ځای چارې ترسره کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر طالبانو د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب په موخه د نړیوال فشار یادونه هم وکړه او تر خوا یې له دوی سره د هر ډول مرستو ډاډ ورکړ. واکتا د طالبانو لرسید وروسته نگدی هر ورځ د افغان خزو د حقونو د خوندیتوب لپاره په نړیواله سطحه غږ پورته کیږي. پرون د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغان خزو په حقونو د ټینګار ترڅنګ وویل باید ډاډ ترلاسه شي چې د دوی لاسته راوړنې له منځه نه ځي. انتونیو ګوتریش په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په بلنه د رابلل شوي کانفرانس لپاره وروسته ویلي وو د افغان خزو د حقونو خوندیتوب د دې هیواد او هر افغان لپاره مهم دی. د افغان خزو نجونو د حقونو د خوندیتوب په موخه د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د یو ځانګړي مقام د جوړېدو پریکړه د خزو د حقونو د خوندیتوب مبارزې ستایي، خو نیوکه کوي چې نړیوالې ټولنې پر طالبانو د تیرو لاسته راوړنو په ځانګړي ډول د خزو د حقونو د ساتنې په اړه فشار نه دی راوستی. د خزو د حقونو فعالې وایدا ساغری ازادي راډیو ته وویل امریکا له افغانستانه په غیر مسؤلانه ډول وتو سره د افغان خزو حقونه او لاسته راوړنې له خطر سره مخ کړي، خو دا پریکړه به یې د دوی له خوندیتوب سره مرسته وکړي.
فکر کوم دا پریکړه عالي ده. دا یوه دریڅه پرانیزي چې ټوله نړۍ افغان خزو ته متوجه شي، سو افغان خزې ونه مري او په تاریخ کې له منځه ولاړې نه شي.
د خزو د حقونو فعاله حلیمه پوپلزی بیا د امریکا دا پریکړه د افغان خزو د وروستیو اندېښنو پایله ګڼي.
نو یوازنی ډیره اندېښنه چې نړیوال هیوادونه هم دې ته پام را اړولی دا چې باید ښځې حقونه خوندي وساتل سي او هغو دې له پامه ونه غورځول سي. نو موږ هم همدغه هیله لرو چې ښځې د دوی په راتلونکي حکومت کې برخه ولري.
طالبان بیا د امریکا د دې پریکړې په اړه له نظر پرته د اسلام په شرعي چوکاټ کې خزو د حقونو په خوندیتوب ټینګار کوي، خو د دوی د دندو د پایل او نورو ټولنیزو فعالیتونو په اړه وضاحت نه ورکوي. له طالبانو سره په دوحه کې د شبي هوکړې یوه برخه هم د خزو د حقونو خوندیتوب دی. له دې پرته په نړیواله کچه له دې ډلې سره د اړیکو او د دوی د نظام د مشروعیت یو بحث هم همدا موضوع رانغاړي.
و موردل چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلنکن ویلي چې ډېر ژر به د بهرنۍ چارو وزارت په چوکاټ کې داسې یو پوسټ رامنځته کړي چې له هغه ځای به د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره کار کیږي. دا خبر په داسې مهال کې خپریږي چې په کور دننه افغان میرمنې د خپلو حقونو خوندیتوب ته اندېښمنې دي. تازه خبر دا دی چې د افغانستان د ښځینه فوټبالرانو لوبډله هم له افغانستانه وتلې او رویټرز ویلي چې اسلام آباد ته رسیدلې ده. دا موضوع درته وروسته وایو، خو اوس راځي دې ته چې دغه په بهرنۍ چارو وزارت کې د امریکا چې کومه ګمارنه کیږي دا به د افغان ښځو لپاره څومره ګټور وي، افغان ښځې په دې اړه څه وایي؟ له کابله د ښځو فعاله نویدا کاکړ سټوډیو ته وصل ده. میرمن کاکړ، ستړي مشي، راځي پر دې وغږیږو چې په امریکا کې په بهرنۍ چارو وزارت کې د یو پوسټ رامنځته کول ممکن یوه فعاله میرمن په دې پوسټ وګمارل شي، اجرایي موقف به هم ولري، دا به له هغه ځایه د افغان ښځو د ملاتړ او دغه راز د دوی د نورو لارو چارو غږونه پورته کوي، دا به څومره اغیزمنتوب ولري؟
سلامونه تاسو ته او د تاسو ګران اوریدونکو ته، هیله ده چې روغ او جوړ به اوسئ. ګرمه مو په خیر، مننه. دا یو ډېر ښه خبر ده د افغان میرمنو لپاره، البته که چیرې واقعیت دا عملي سي. او یو غوښتنه زه د ایالات متحده امریکا نه دا لرم چې بیا هغه چیرې نه وي چې فقط ځان ته یا د خپل قوم ته کار وکړي، داسې یو میرمن وګمار سي چې د ټولو میرمنو دفاع وسي کولای. لکه پخوا وختونو کې هم موږ ځینې چیرې دلودلې چې افزار یو میرمن وه او په امتیاز به نور واخیسته. نو موږ هیله داره چې داسې یو خورز موږ په دې پروسه کې راسي چې وسي کولای د ټولو خویندو غږ سي او ټولو خویندو ته کار وسي کولای او ټولو خویندو د حق دفاع وکړي. هغه خویندې زموږ چې په کلیو بندو کې دي دغه غږ هم وچت.
بله، او میرمن کاکړ، کله چې په امریکا کې د افغان ښځو په ملاتړ غږ وچتېږي هلته په واشنگټن کې، دلته طالبان نظام وی، آیا دا به د افغان ښځو د ملاتړ لپاره ګټور ثابت شي؟ فکر کوي سره له دې چې طالبانو هم ویلي چې د ښځو د حقونو ملاتړ کوي، که یو نړیوال غږ هم غبرګیږي له دې هڅو سره، د دې ګټې به د افغان ښځو لپاره عملاً څه وي؟
دا خو ډېر یو ښه کار ده چې د افغان د ښځو غږ په امریکا کې پورته سي یا په نورو ممالکو کې پورته سي، که واقعیت موږ ملاتړ وکړي دا خو ښه کار ده. اما طالبان خو وایي اما عمل کې صفر دي دوی، کاش عمل پې باندې وکړي، کاش ښځو ته وخت ورکړي، نو دوی کا خزو ته وخت ورکي په اوله کې دوی چې خزه کولای شي خپل وظیفو ته لاړ شي، اما فعلاً وایي چې یا خزه دې په کور پاتې شي. نن خوشبختانه مونږ هم یو اطلاع پیدا کړل چې په بلخ کې لاول صنف ته دولسم صنف شاګردان کولای شي چې مکتب ته ګډون وکړي او مکتب ته لاړ شي. نن مکتب ته تللی وه د کوم ځای چې ما دا راپور ترلاسه کړی ځکه د معلمینو د اتحادیې رئیس هم یم، نو که په دې رقم مخکې لاړ شي انشاءالله یو کار به وشي، د افغانستان میرمنو ته به یو لاره او چاره پیدا شي.
بله، او وروستۍ پوښتنه، میرمن کاکړ، په افغانستان کې د ننه میرمنو ته څه کول پکار دي؟ تاسو غوندې فعاله میرمنې چې پاتې دي، څنګه دوی له طالبانو نه د خپلو اساسي حقونو د خوندیتوب غوښتنه وکړي؟ حد اقل د کار، د تعلیم او دغه راز په سیاسي ډګر کې د ګډون.
من خو هم غواړو چې لکه نور حکومت غوندې یا نور کوم حکومتونه چې پخوا یا د ډاکټر صاحب غنی حکومت و یا د کازی صاحب حکومت و ښځو ته یو ونډه ورکوله، موږ امیدواره یو په دې باندې چې دا حکومت هم وسي کولای ښځو ته ونډه ورکړي او ښځې وسي کولای د خپل تعلیم ته، خپل وظیفې ته، خپل سیاست ته لاسرسی پیدا کړي. دو هم وعدې کړې دي چې موږ ښځو ته موقف ورکوو، وظیفې ورکوو، خو یعنی په لوړه کچه نه، مثلا یعنی وزارت یا مهمیت نسو راولای، اما لغینه ښکته ورکوي. موږ خپل هڅه وکړو، کوشش به وکړو، خپل غږ به پورته کړو، خپل حق نه به دفاع وکړو، تر څو څه کولای نو یو موقفو ته هم ښځو ته باید ونډه ورکړي.
ډیره مننه. کور مو ودان په کابل کې د ښځو فعاله نویدا کاکړ وا چې په امریکا کې د بهرنی چارو وزارت په چوکاټ کې د افغان ښځو په ملاتړ د یو پوسټ د جوړېدو پر ګټو غږېدله.
ڈیموکریسی نوائی ظلم و استبداد لو ڈیموکریسی
خلق و حکومت بنوے
ڈیموکریسی نو رسنئی بنوے
آزادی ریڈیو دے ڈیموکریسی ملاتھڑے
اوریدونکو وړاندې درته نور په زړه پورې راپورونه او مسلې لرو، خو راځي اوس چې د ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د صنعتکارانو د سراسري ټولنې رئیس شیرباز کمینزاده وایي د فابریکو د برېښنا ستونزه هواره شوې ده. نوموړي نن ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له واکمنۍ سره دوی خپل ستونزې د اقتصاد عالي شورا له رهبرۍ سره شریکه کړې وه.
د رابطه به برق باید وګیم، د برېښنا ستونزې په اړه باید ووایم. اوس د کابل او نږدې ټولو ولایتونو د برېښنا د پارچاوۍ ستونزه هواره شوې ده. اوس برېښنا څوک نه پرې کوي، برېښنا دوامدار وي او هیله من دیو چې دا مسائل هر ورځ بهتر شي.
روز به روز مسائل بهتر او خوبتر شي. دا بره
تر دې وړاندې د صنعتکارانو کارونه د برېښنا د کمښت له امله تر ډېره درېدلی وو. د صنعتکارانو ټولنې خبرداري ورکړه وو که د دوی د فابریکو د برېښنا د پرچاوي ستونزه هواره نشي، کېدای شي ډېرې فابریکې سقوط شي. خو اوس دوی خوښ دي چې د برېښنا د پرچاوي ستونزه حل شوې ده. که څه هم د افغانستان بانک خلکو ته ډیر ژر د بانکونو د ستونزې د هوارېدو ډاډ ورکړی، خو بیا هم د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي د ورځنیو اړتیاو د پوره کولو په موخه له خپلو شخصي حسابونو د پیسو د ترلاسه کولو لپاره په زلونو بانکونو ته مراجعه کوي، خو بیرته خالي لاس کورونو ته ستنېږي. یو شمېر له دوی ازادي راډیو ته وویل چې په بانکونو کې ګڼه ګوڼه زیاته ده او دوی نشي کولای چې خپلې پیسې ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان بانک د سه شنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره خلکو ته ډاډ ورکړی چې ډېر ژر به د بانکونو فعالیت په عادي ډول پیل شي. د افغانستان بانک د اعلامیې له مخې سوداګریز بانکونه په بشپړه توګه خوندي دي. افغانانو په تیرو شلو کلونو کې د خپلو پیسو د خوندیتوب په موخه په بانکونو کې د باور او اعتماد له مخې حسابونه پرانیستي وو، خو پر دغه هیواد د طالبانو له واکمنۍ راهیسې ټول هغه کسان چې په بانکونو کې حسابونه لري په دې لټه کې دي چې خپلې پیسې راوباسي او ویره لري چې پیسې ضایع نه شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ اویا پوله، یو یورو 99 افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند 115 افغانۍ 30 پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1030 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 501 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. لکه څنګه مو چې مخکې هم درته وویل، د افغانستان د ښځینه فوټبالرانو ټیم هم له افغانستانه وتلی دی. رویټرز راپور ورکړی چې دا ټیم اسلام آباد ته رسیدلی دی. همکار مو اجمل اند دا موضوع تعقیب کړی. اند صاحب، ښځینه فوټبالرانو ټیم له کابله وتلی دی، په څه هدف؟ آیا
دغه هغه ټکی دی چې لا څرګند نه دی. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري پر خپل ټویټر لیکلی چې د افغانستان ښځینه فوټبال ټیم ته یې له افغانستان څخه د تورخم له لارې دغه ټیم ورغلی دی، هرکلی ویلی دی. نوموړي په ټویټر زیاته کړې ده چې د نجونو د افغان نجونو د فوټبال د ټیم دې غړو ته د پاکستان د فوټبال د فدراسیون استازو هرکلی ویلی. خو فواد چودري دا جزئیات نه دي ورکړي چې د افغان ټیم د څه لپاره هلته تللی دی. څومره چې موږ ته معلومات دي، کومې پلان شوې مخکې له مخکې پلان شوې لوبو پاړه باندې موږ څه نه دي اورېدلي، خو دام څرګندنه ده چې دا فوټبال ټیم هلته څه پلان لري. له افغانستان څخه داسې ښکاري چې د ښځینه فوټبالستانو دغه وتل د سیاسي او ټولنیزو فعالانو، مشهورو څیرو، په ځانګړې توګه د ښځو د هغه کډوالیو یوه برخه یې چې د تېرې یوې میاشتې راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي له دې هېواد نه ځینو خلکو وتل پیل کړي دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په چوکاټ کې د ښځینه فوټبال ټیم په وروستیو کلونو کې رامنځته شوی او یو شمیر نړیوالو لوبو کې هم ځلیدلی و او ښې لوبې یې کړې وي. د نجونو د فوټبال ټیم تر دې مخکې هم له ځینو ستونزو سره مخ و. په وروستیو کلونو کې د فوټبال ټیم فدراسیون پر پخواني مشر کرام الدین کرام د جنسي ځورونې تورونو له کبله هم د افغانستان د نجونو د فوټبال ټیم په کور دننه او بهر د خبرونو په سر ټوکه کې و. بلخوا د افغانستان د کرکټ پخوانی مشر توبا سنگرم له نړیوالو کرکټرانو غوښتي دي چې د افغانستان د کرکټ ملاتړ دي وکړي. دی ویلي دي چې که چیرته د ښځینه کرکټ په لوبغاړو باندې په افغانستان کې بندیزم ولګیږي، د دې سزا باید د افغانستان نارینه کرکټ ټیم ته ورنکړلی شي. دی له فرانسې خبري اژان سره په یوه مرکه کې ویلي دي چې د افغانستان کرکټ ډیر غوړېدلی دی، ډیر پرمختګونه یې کړي دي او نړۍ د لږ تر لږه د بندیزونو خواته نه ځي او اجازه دي ورکړي. دا د افغانستان د سپورت په اړه باندې، خصوصا د ښځینه او د سپورت په اړه اندېښنې وروسته له هغې راپورته شوې چې د اس بي اس تلویزیوني شبکې د طالبانو د فرهنګي کمیسیون د یو غړي احمدالله وسیک هغه څرګندونې خپرې کړې چې پکې د طالبانو لخوا د ښځو پر ورزش د احتمالي بندیزونو خبره شوې وه. خو وروسته احمدالله وسیک خپل ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې د طالبانو حکومت چې په افغانستان کې دی، دا د ښځو د ورزش د راتلونکي په اړه کومه پالیسي نه لري. یعنی ظاهرا یې دغه خبره رد کړه چې ګوندي دستي د ښځو پر ورزش باندې طالبان دي کوم بندیز خبره کوي. نو دا به وروسته ولیدل شي چې ښځې څومره کولی شي په افغانستان کې په کرکټ، فوټبال او نورو لوبو کې چې په تیرو شلو کلونو کې برخه اخیستې ده برخه واخلي او سپورت وکړي او طالبان څومره دوی ته اجازه ورکوي.
ډیره مننه. کور مو وده. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي طالبان اوس یو سرپرسته کابینه اعلان کړې او دی هیله مند دی چې ټول شمونو لپاره یې په راتلونکو کې اقدامات وشي. ښاغلی کرزی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې په دې اړه نور جزئیات هم ورکړي. له نوموړي سره اجمل ان مرکه کړې او په سر کې پوښتلی چې اوس دی په څه چارو بوخت دی.
حکومت د سرپرست په نامه اعلان شوی دی. امید دا و هم شمول بی او کوشش هم همدا اوس دادی چې هم شمول سی. د حکومت تر اعلان وروسته د هغه تحریک مشران سره چې ما په خپل خبرې کړې دي، هغوی هم دا وایي چې کوشش دادی چې هم شمول سی. زموږ مشوره هم نورون ته طالبان ته دا ده چې هر څومره ژر حکومت هم شمول سی او د افغانستان ټول خلک ځان پشکې وویني، هغومره به د ثبات او د خدمت پایسي.
کرزی صاحب، تاسو په کابل کې ګڼ طالب مشرانو سره هم لیدنې کتنې لرلې دي، څه فکر کوئ دوی څومره دغه ته لیواله دي چې نړیواله ټولنې په رسمیت وپیژني؟
خوشبختانه په ټول هغه مجلسو کې چې ما یوازې یا ما او ډاکټر صاحب عبدالله محترم د طالبانو د مشرانو سره لیدنه کتنه کړې دي، مجلسونه کړي دي، پر دې کامل توافق سه، بلکې پر دې خبرې سوي دي چې څنګه ژر تر ژره دا مشورت راسي، څنګه خلک آرام سي، څنګه ولسونه آرام سي، څنګه د افغانستان څخه د خلکو تګ د ځوانانو تګ بند سي، څنګه تعلیم یافتګان بیرته راجلب سي، څنګه اداره بیرته راجلب سي، په دې مثبتې خبرې کړي او په دې په کامل روښنایي خبرې سوي دي. او د دوی همدا غوښتنه وه چې دا اوس دا چې دا به په څه توګه کېږي ګورو به که زموږ لخوا څه پره وي په دې هکله چې همکاري وسي او د دغه حالت باعث شو هغه به موږ وکړو او څه چې د اسلامي تحریک دخوا ضرور چې هغوی وکړي.
کرزی صاحب طالبانو دستي یو اجرایه ځواک خو رامنځته کړ، یو موقته اداره یې رامنځته کړه، خو د یو بشپړ حکومت والۍ لپاره او داسې چې نړیوالو ته د منلو وي یو اساسي قانون باندې اتکا ته اړتیا شته، پارلماني یا شورایي. په دې اړه تاسو راتلونکي کې څه اټکل
کوئ؟ دوه لارې دي په افغانستان کې، یا لویه جرګه ده، بله لارې انتخابات. د آینده لپاره چې د حکومت دایمي کېږي او د خلکو د نمایندګي په تمامه معنا قوي او ارزوی به، هلته بیا دا لازمه ده چې د خلکو د ارادې تمثيل پکې وي.
د ښځو د حقونو په شمول د بشري حقونو او نړیوالو قوانینو په وړاندې د ژمنتیا مسله ښایي د نړۍ سره د طالبانو د راتلونکي اړیکو لپاره ټاکونکې وي.
ښځې د هر هیواد او هم د افغانستان د جامعې یو ډېر مهمه برخه ده، او دا موږ ولیدل چې د دوی په تعلیم یافته توب کې، د دوی په وده کې هیواد وده کوي. نو تعلیم ضرور دی چې وکړي، او په حکومتي چارو کې ضرور دی چې ونډه ولري. زه به د خپلو لورګانو مثال د افغانستان د خلکو د کورنیو د یو مثال په توګه در زما لورکانې د لید او د لید مکتب دی. نو د ښځو تعلیم او هغوی عالي درجاتو ته د عالي تحصیلاتو رسول به د افغانستان د توانمندۍ باعث شي، او په دې کې واضح مشوره، واضح توصیه او امیدواري داده چې موږ افغانان خپل اولادونه تعلیم یافته کړو، جونې او هلکان په مساوي توګه پر دې کلک ولاړ.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی و چې ویلې طالبان باید د خپل حکومت او دولت لمن پراخه کړي. دا په داسې حال کې ده چې نن ټیک یوه میاشت شو چې طالبان پر کابل واکمن شوي دي، خو لا هم دوی تر اوسه خپل اقتصادي پالیسی نه دی روښانه کړي. سالی محمد سالی د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د رهبری پلاوي لغړی ازرق شافیزی سره په دې اړه مرکه کړي، او په پیل کې پوښتلی دی چې د هیواد اقتصادي وضعیت ولې د خرابېدو خواته روان دی.
اقتصادی وضعیت لا پخوا ښه نه و، په دغه نوې بدلون کې لا پسې خراب شو. عمده علت یې دغه دی چې بینالمللي مرستې قطع شوې دي. دا استراتیژیک زیرمی چې تقریبا 9.5 میلیارد ډالر و، هغه هم بلاک شوې دي او د افغانستان د مرکزي بانک په واک کې نه دي. او بل دا چې ځینې فرمانونه راوتلي دي د امارت اسلامي څخه چې ډېر حسابونه یې کنګل کړي دي، او ډېر معاشونه د خلکو نه دي ورکړل شوي دي، قدرت د خرید د خلکو راټیټ شوي دي.
ستاسو نظر څه دی چې د دغه اقتصادي وضعیت عامل څه کېدای شي؟
یو عامل دغه دی چې یو بدلون راغلی دی. دغه بدلون سره خلک حیران دي چې څه وکړي، راتلونکی څنګه کیږي، او تر اوسه پورې هم هغه دایمي دولت طالبان لخوا اعلان شوی نه دي. لکه چې دوی په خپله ویلي دي یو موقت حکومت دوی اعلان کړی دی، سرپرست حکومت. تر اوسه پورې هغه حلف وفاداری او دا شیان هم تر سره شوی نه دي. خلک باید ډاډه شي او باید فکر وکړي چې دلته موږ یو مستقر او مضبوط او قانوني او مشروع حکومت لرو. په دغه تیر شل کال کې موږ د یو مضبوط اقتصادي سیستم خاوند نه یو، زموږ ملي بنسټونه جوړ نه دي. موږ لوی لارې نه لرو، اوتوبان نه لرو، موټروې نه لرو، هایوې نه لرو، جوړ شوی نه دي. موږ د لپاره چې برق تولید کو او برق صادر کو، دغه پر ځای موږ برق را واردوو. یو بنسټیز کار نه دی شوی په افغانستان کې چې افغانستان خودکفایي ته په خپل بسیتوب ته ورسیږي.
طالبانو د امنیت د خوندیتوب ژمنه کړې ده، اوس د پانګوالو اصلي اندېښنه څه ګڼل کیږي؟
امنیت د پخوا په پرتله ډېر ښه شوی دی. نن ورځ هم زمونږ یو استازی د بدخشان د ولایت د اتاق څخه راغلی و کابل ته، کابل کې کار درلودل، ویل چې په لاره کې هیڅ مشکل نه و. موږ مستقیم راغلو دلته، لارې خرابې وي، ویجاړې وي، په امنیتي لحاظ ډېر مطمئن او ډاډه راغلو. مخکې دغسې نه و، په ډېر ځایونو کې دا خلک ځورېدل او مشکلات ورته پېښېدل. دا صحیح دي، اماده کافي نه دي، دا یوازې امنیت نه دی. دلته خو د امنیت تر څنګ بینالمللي اعتبار ته ضرورت شته دی، د خلکو پلوي ته ضرورت شته چې خلک باید د حکومت څخه په کلکه حمایت وکړي. نه یوازې خلکو، بیا ځوانان دي، د ښځې دي، د مدني ټولنه ده، د ژورنالستان دي، د میډیا دي. دغه ته باید د یو دقیق او روښان پالیسي باید وي. اوس اوضاع ښه نه دي متاسفانه. که چیرې دا وضعیت دوام ومومي، واردات بندیږي، او د خیر ختمیږي اوس کم مال چې خرڅیږي بازار کې دا د متشبسینو ذخایر دي چې د پخواس په پاتې دي یا هغه مال دي چې په لاره کې و اوس را رسېدلي.
د سوداګرۍ خونې مسؤول ازرخش حافظي و.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوریدونکو، اوس په افغانستان کې 12:30 بجې شوې. وړاندې درته د زهرو کاروان 19 پروګرام لرو، خو اوس به عصمت ساروان ته غوږ شو چې د خبرونو لنډیز در اوروي.
د اروپایي ټولنې یو جګپوړی چارواکی وایي له طالبانو سره له خبرو پرته بله چاره نشته. د جرمني د کورنیو چارو وزارت د 2600 افغانانو لپاره چې اوس وسته هیواد ته کډه شوي د استوګنې ویزې ورکړې دي. ترکیه وایي چې له افغانستانه د پناه غوښتونکو د بلې احتمالي څپې په وړاندې د مبارزې لپاره نور ظرفیت نه لري. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د قطر د هوایي شرکت دوهمه الوتکه چې طبي وسایل پکې بارو پرون کابل ته ورسېده. لسکونه افغان میرمن او نجونو پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د طالبانو پر خلاف لاریون وکړ. د پراګ ښاری محکمې د روسیې وګړی الکساندر فرانچینیتی ته تر بل امر پورې په توقیف کې د ساتل کېدو امر وکړ. او د افغانستان د نجونو د کرکټ په خوانې مشر د نړۍ له هیوادونو غوښتل چې د افغانستان د نارینه وو پر کرکټ د بندیز نه لګوي.
اوریدونکو، که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره واوري یا یې ولولئ، زموږ ویب پاڼه کې موندلی شئ. پاتې د ازادي رادیو .com. اوس هم راځو لجمن سره سم 19 پروګرام ته د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د روغتیا وزارت وایي چې لګو مالی امکاناتو سره سره بیا هم په ډیری ولایتونو کې د معتادینو درملنه دوام لري.
د معتادینو تدابیر مراکزو کې هغوی ته د مصارفو، غذایي موادو، د هغوی د دوا دغه مشکلات شته دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې طالبانو په بدخشان ولایت کې د معتادینو راټولولو لړۍ له سره پیل کړې ده.
تاسو یې کې مواد
اسیا ملین هغه خلک دي چې پر معتادینو نشي مواد د پلوري.
دا چې د زده کوونکو د اعتیاد لاملونه څه دي، په دې اړه مې د یو خصوصي ښوونځي له مدیر سمیع الله علم سره مرکه کړې ده.
ټابلیټ کې دغه ځوان نسل ته یو څه لارې پیدا کړې دي. دا ما په یو څو کیسې لیدلې وو، قضایا مې لیدلې وې.
د ادریس په نوم یو معتاد وایي چې مور او پلار مې زما له لاسه ناروغان شول.
بغیرت عمل نه نورسنرګیم ټول مغز هم دې هم پوډر خواته تشور کې.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې جمعه خان او میرمن یو ولی په بازار کې وسوالګر ته حیرانی کی.
وخه دې چیرې؟
دا دې څنګه پښتنه کې ما څه خبره ده؟
مبارک دې، مبارک، مبارک.
د چی شي مبارکي راکړې؟ څه خبره ده چې دومره خوشاله یې؟
وسره په دا بکس کې څه دي؟
ولا خبره په دا بکس کې ده.
وست خبرونه لمړی مطلب ترازو. د امروختیا وزارت وایي چې د افغانستان په درو دیرس ولایتونو کې د معتادینو د درملنې روغتیايي مرکزونه د پخوا په شان فعال دي. خو د مرکزونو د معتادینو لپاره د خوړو چمتو کولو او درملو په برخه کې لستونزو سره مخ دي. د نشي مواد غوښتنې کمولو ریاست وایي چې په ډیری ولایتونو کې د معتادینو راټولول دوام لري. یوازې په تیرو دوو اونیو کې له کابل ښار څخه نږدې 300 معتادین راټول شوي او د درملنې لپاره روغتیايي مرکزونو ته وړل شوي دي. د معتادینو د درملنې د برخې ډاکټران وایي دا چې اوس معتادینو ته نشئی مواد په اسانۍ سره په لاس نه ورځي، معتادین په خپله خوښه د درملنې لپاره روغتیايي مرکزونو ته ورځي. له هم دی عمله دوی د درملنې په برخه کې تر پخوا ډیرو امکاناتو ته اړتیا لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د ډېری بهرنۍ سفارتونو له تړلو سره سم د نشي موادو سره د مبارزې او متاجرو د درملنې په برخه کې د مرستندوی موسساتو فعالیتونه هم بند سوي دي. که څه هم د متاجرو د درملنې هغه مرکزونه چې په بهرنۍ موسسات پورې اړه درلود خپل فعالیتونه بند کړي دي، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د افغانستان په درو دېرش ولایتونو کې دولتي مرکزونه د پخوا په شان فعال دي او د متاجرو درملنه کوي. د عام روغتیا وزارت نشي مواد غوښتنې کمولو رئیس ناصر شریفي ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د نوي بدلون پر اتلو سره د متاجنو د درملنې مرکزونه هم له خوړو او درملو په برخه کې له ستونزو سره مخ شوي دي.
یو سلسله مشکلات شته دی چې هغه مالی مسایل دي. د معتادینو تدارک مراکزو کې هغوی ته د مصارفو غذایي موادو د هغوی د دوا دغه مشکلات شته دی، خو مراکز تر اوسه پورې فعال دي. مراکز ټول خدمات عرضه کوي په درې دېرش ولایتونو کې. د دین د جمهوري په کابل ښار کې البته کمافی سابق جریان لري. په تېره هفته کې مونږ یو جمعوري کړې وه او په دې هفته کې هم یو جمعوري کړې ده. تقریبا 200-300 نفر متعدد هم د خیبر زهیم دره جمع کړي دي.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره، د امریکا متحده ایالاتونو د قانون عملي کولو اداره او کولمبو پلان هغه لوی بهرني موسسات و چې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې مرسته کولې. خو ځینې سرچینې وایي چې اوس په افغانستان کې د دې درې واړو موسسات فعالیتونه په ټپه درېدلې دي. په وروستیو کلونو کې د کابل ښار په ډیرو سیمو کې نشي مواد آزادانه خرڅېدل، خو اوس چې څوک نشي مواد آزادانه نشي خرڅولی، ځینې خلک بیا هم په پټه په کوڅو او نورو پټو ځایونو کې پر محتاجینو باندې نشي مواد خرڅوي. د محتاجینو د درملنې د یو مرکز ډاکټر ولید حسین خیل وایي دا چې اوس نشي مواد آسانه نه پیدا کیږي، محتاجین اړ شوي چې په خپله خوښه د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورسي. له همدې امله دوی د درملنې په برخه کې تر پخوا ډیرو امکاناتو ته اړتیا لري.
کوم کسان چې په مواد مخدر متعدد دي هغه ډېر په مشکل سره مواد مخدر ترلاسه کولی شي. همدې له کبله ډېر زیات مریضان حاضر شوي دي چې تداوی وشي.
د افغانستان په درو دېرش ولایتونو کې د معتادینو د درملنې تر اتیا ډېر دولتي او نادولتي مرکزونه فعالیت کوي چې په کال کې تقریبا د 30,000 معتادینو درملنه کوي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت معلوماتو له مخې معتادین نشي مواد آسانه ترلاسه کولی شي. له همدې امله تر درملنې وروسته په سلو کې تر شپېتو ډېر معتادین بیرته په نشو اخته کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د عامې روغتیا وزارت وایي له لږو مالي امکاناتو سره سره بیا هم په ډېری ولایتونو کې د معتادینو درملنه دوام لري.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې د نشه یي موادو جوړولو کارخانه د ژوند پر چاپیریال څه ناوړه اغیزه لري؟ په دې اړه به د یوه کارپوه عبدالولي مدقیق خبرې واورو.
هغه کیمیاوي مواد چې زموږ هیوادوال اکثرا د تیزابو په نامه باندې پیژني، د هیروینو د تولید په پروسه کې استفاده ترې کیږي. یعنې د چاپیریال کې موږ وایو چې یو د ککړونکي منبع په زراعت کې کیمیاوي مواد دي، ولې د هیروینو په پروسه کې چې کوم کیمیاوي مواد استفاده ترې کوي هغه په مراتبو زیان رسوي چاپیریال ته نسبت له کیمیاوي سرو، له کیمیاوي حشره کوشو. نو دې شیانونه هر کال په میلیونو لیتره یا په ټنه باندې دغه کیمیاوي مواد د هیروینو د تولید په پروسه که چاپیریال ته خوریږي، مستقیم ډول یا په غیر مستقیم ډول باندې. خصوصا چې چیرته د هیروینو د تولید کارخانه او فابریکه موجود دي، دغه واړه موجودات یا موږ هغه ته مایکرو ارګانیزم وایي، دغه مایکرو ارګانیزم په محیط کې دغه لمنځه تللی. خو دا مایکرو ارګانیزم هغه موجودات چې موږ په سترګو نه ګورو، ولې د موږ د ژوند یو برخه ده. کله چې له دې باندې نه وګورې ډېر یو ښایسته باغ وي، ولې په منځ کې یو کارخانه وي. دغه باغ که سی ته کوم زراعتی تولیدات لري دغه ټول مواجه کیږي له دغه کیمیاوي موادو له اثر سره. د دې خاورې، د دې باغ، د دې باغ اوبه، د دې باغ میوه، تولید بوټی ټول.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په بدخشان ولایت کې طالبان وایي چې په دې ولایت کې د اعتیاد اصلي عامل د نشه یي موادو قاچاق کوونکي او پلورونکي دي. طالبانو چې تازه په بدخشان ولایت او ولسوالیو کې د معتادینو راټولول پیل کړي وایي چې په دوهم ګام کې به د نشه یي موادو پلورونکي ونیسي. د بدخشان ولایت اوسیدونکي د طالبانو د دې کار هرکلی کوي او زیاتوي چې باید د معتادینو درملنې او ځوانانو لپاره کاري فرصتونو ته هم پام ونیسي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د بدخشان په مرکز فیض آباد او ولسوالۍ کې د جګړو، ناامنۍ او بېوزلۍ ترڅنګ د معتادینو ډېروالی هم د دې ولایت د خلکو ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی. د بدخشان اوسیدونکي وایي چې معتادین د دوی له کورونو او دوکانونو څخه د سامانونو د غلا ترڅنګ قتلونه او نور جرمونه هم کوي. په دې وروستیو ورځو کې طالبانو د معتادو ماشومانو او ښځو په ګډون د معتادینو راټولول پیل کړي او د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته وړي دي. د بدخشان لپاره د طالبانو ویاند معاذالدین احمدي وایي چې د اتحاد اصلي عامل د نشه یي موادو خرڅوونکي یا ساقیان دي.
اصلی عاملین هغه خلک دی چې پر معتادینو نشه یي مواد د پلوري. هغه خلک چې نشه یي موادو ته لارې هواروي هغوی ته به سخته سزا ورکړل سي.
د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو چارواکي وایي هغه معتادین چې طالبانو دوی ته د درملنې لپاره راوړي تر دوو میاشتو لږ وخت کې به یې درملنه وشي. د بدخشان خلکو د طالبانو د دې کار تود هرکلی کړی دی. څلور څلوېښت کلن سیف الدین چې د فیض آباد په زاړه ښار کې کوکچه سیند ته نږدې ساختماني شرکت لري وایي چې معتادینو په وروستیو څو کلونو کې د ده له شرکت څخه ډېر وسایل غلا کړي دي.
زما ډېر وسایل یې راڅخه غلا کړه، لکه بیرل، جنریټر او نور شیان. اخر اړ شوم چې د چوکیداری لپاره درې مزدوران ونیسم او هر یو ته د میاشتې لس زره افغانۍ ورکړم چې معتادین مې نور وسایل غلا نه کړي.
پنځه پنځوس کلن نوروز محمد د هغو معتادینو له ډلې څخه دی چې طالبانو تازه له درویشتو نورو معتادینو سره د فیض آباد د معتادینو شل بستریز روغتون ته ور وړی دی.
مریض همې باندې تخصص نمیشن،
ناروغ روغتون ته وړي خو پالنه نه کوي. دا دی وګوره، په شمې ماته ده، هیڅوک پام نه ورته کوي، بس یوازې خلک وهي او ډبوي. آیا ناروغ هم څوک وهي؟ موږ خو ناروغان یو.
د فیض آباد ډیری هغه معتادین چې د درملنې روغتونونو ته وړل شوي وایي چې د دوی هر یوه درملنه څو ځله شوې ده، خو د کورنیو ستونزو او بېوزلۍ له امله بیرته په نشو وخته شوي دي. د معتادینو د درملنې د برخې یو کارپوه سمیع الله سیحون وایي تر څو چې د نشه یي موادو د خرڅوونکو مخه ونه نیول شي او تر درملنې وروسته د معتادینو لپاره د کار زمینه برابره نه شي، هغوی له روغتون څخه تر رخصت کېدو وروسته بیرته په نشو وخته کیږي.
اینکه به اجبار جمعی از معتادین که جمع
دا چې معتادین په زور راټولوي او زور زیاتی ورسره کوي، د معتادینو د درملنې ملاتړ او کار لپاره پروګرام نه وي، د معتادینو وضعیت نور هم پسې خرابوي.
ماجرا میکنه و وضعیت خیلی خفه کنور برای معتادین میکنه.
په بدخشان ولایت کې د معتادینو د درملنې پنځه روغتیایي مرکزونه فعال دي چې له شلو څخه نیولې بیا تر پنځوسو پورې ناروغانو بستر کېدو ځای لري. له دې پنځو روغتیایي مرکزونو څخه یو یې د بدخشان په اشکاشم ولسوالۍ کې دی چې معتادو ښځو ته ځانګړی شوی دی.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو په بدخشان ولایت کې د معتادینو راټولولو لړۍ له سره پیل کړې ده.
رازا کرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شئ. د ښوونځیو مسؤلین وایي چې د مور او پلار احتیاط، د کورنیو او ښوونځیو لخوا د زده کوونکو نڅارل او په نشه یي موادو باندې ککړ چاپیریال د زده کوونکو احتیاط ته لاره هواروي. دا چې زده کوونکي په څه ډول نشو اخته کېږي، پر تعلیمي بهیر یې ناوړه اغېزې څه دي، او له نشو څخه د زده کوونکو د وقایې لارې چارې څه دي، په دې اړه مې د یو خصوصي ښوونځي له مدیر سمیع الله علم سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې د زده کوونکو د اعتیاد لاملونه څه دي.
څو شان چې دی لکه متعلمین احتیاط طرف ته کش کوي. یو دا دی چې چاپیریال دی، چاپیریال چې دی تاثیر گزاره دی. لکه کله چې متعلم د کور نه راوځي، هغه په لار کې تیریږي، په لار کې هغه پوډری ګوري یا محتاط کسان ګوري. که یو متعلم په مسلسل ډول باندې په یو سرک باندې تیریږي او هلته معتادین وي، دوی چې دومره غټ سړي دي لکه دومره غټ عمر کې دا کارونه کوي، نو خو راځه یو هغه چشک حلال چې ورته وایي، راځه یو چشک خو هغه لکه وکړه. یو دا دویم دا دی چې ملګری شاګردان خپل ملګری لري. کله چې ملګری په هغه حلقې کې برابر شي، نو چې یو وي ککړ وي، بلې ککړ وي، هغه دریم چې پاک دی، هغوی ته وایي وایي ته مونږ لرو یا ته مونږ سره انډیوال نه یې. دا دویم. دریم چې دی فامیل دی، هغه به دا رقم وي چې پلار مثلا نسوار اچوي یا سګرټ اچوي، نو زیاتره وخت مونږ دوی ته وایي چې دا ښه کار نه دی. نو هغه وایي چې ښه کار نه دی تی والے کوي، او دلته سړی ته هغه پیدا کیږي لکه راځه یو ځلې وکړه. څلورم چې دی ځنه گیمونه او فلمونه، چې په هغه کې یو شاګرد یا متعلم په یو فلم کې یو اداکار خوخي، نو دی وایي چې ولا دغه سیګریټ سره دی خپل ښکاری. دا هم چې دی د احتیاط سبب کیږي. یا زیاتره وخت ځنه شاګردان چې دی روحی فشار وی، د درسونو فشار وی، اقتصادي مشکلات وی، ځنه ټولنیز ناخوالې دي، نو دوی داسې فکر کوي چې نشو تر ته تک چې دی دغه ټولو لپاره چې دی اخیری تدوی دی، راځه چې خواته لاړ شي.
دوی معمولا په څه ډول نشو باندې اخته کیږي؟
څو شانونه دلته شروع کیږي. نشي یو چې تا دی چې وړې نشي شروع کوي، لکه نسوار اچول شروع کوي، سیګریټو دغه پاتیشونی چې کور کې غروزیدلې وي، دوی باندې دوی دغه مسخرې کوي لکه اکټونه کوي، نو بالاخره به غټ سیګریټ ته دی چې شي کوي لکه مخه کوي. یو شی چې یو تجربه یې لکه ما په مکتب کې ټیسټ کړی و، هغه دا و چې ټابلیټ کې دغه ځوان نسل ته یو څه لارې پیدا کړې دی. دا ما په یو څو کیسه لیدلې و، قضایا مې لیدلې وې چې بیا مثلا زه شخصا لکه ځینو خلکو سره په تماس کې شولم چې زوی دي دغه مشکل لري، ته باید هغه ورحل کړي.
نشي د متعلمینو پر تعلیمي بهیر کومې ناوړه اغیزې کوي؟
یو دا دی چې شاګرد به په درسونو کې غیر حاضري به ډېری، له کتاب او قلم او دغو سیانو سره به روابط جدي قطع کیږي. دریم کور کې به اخلاق باندې تاثیر کوي، په مور او پلار سره به چیغي وهي، نو دا کې ادامه پیدا کوي، هغه دی درس قطع کیږي، مکتب نه لري کیږي، او بالاخره ناکام شو، مکتب نه تجدید شو، کورنۍ نه تجدید شو، کوڅې نه تجدید شو، مجبور دی چې پولیس سخته یا اخري پټنځای شي.
له نشو څخه د متعلمینو د وقایې لارې چارې کومې دي؟
یو کار باید وکړو چې تعلیمي نصاب کې داسې مضامین ځای په ځای کړو چې هغه د نشي موادو خلاف. نو که موږ په شپږم سم کې، اووم سم کې، اتم سم کې دغه مضامین مطرح کړو چې په ضد کمپاین وشي، یو دا دی. دویمه خبره دا ده چې موږ په میاشت کې یو یا دوه ځلې داسې جلسې په مکتب کې ونیسو چې هغې کې د مخدره موادو په اضرارو باندې خبره وکړو. دریم داسې دی چې په مکتبونو کې هر سهار چې دی مونږ اسمبلی وایو چې هغه شاګردان درېږي نیم ساعت لپاره، په هغې کې ځنه تمثیلي پارچې چې دی هغه وړاندې کړو چې هغه د مخدره موادو یا په احتیاط ککړو کسانو د ناخاولو یا د هغوی ژوند سره کوم خراب شوی دی، یا خلک دغو شیانو ته څنګه مخه کوي، دغه شیان باید مطرح کړو. بل مکتبونو کې مونږ باید دغه سپورټي مواقع چې دي دا باید ډېر زیات کړو، ځنه رقابتي مقالې په لاره واچو. مثلا مونږ وایو چې پر دغه میاشت کې کچا د مخدره موادو په واړه ډېره ښکلې مقاله ولیکله، هغه به د مکتب لخوانه 1500 افغانۍ یا 15 کتابه یا چې دی یو شی ورته فورته په نظر کې ونیسي چې دا به باعث هغه تشویقي تا ته چې شي کې درکول کیږي. بل داسې دی چې فیملی ډایلاګز باید مطرح شي. فیملی ډایلاګز داسې دی چې مکتبونه د کورنۍ ډېرې زیاتې دخیلې کړي. مونږ باید میاشتنی راپور کورنۍ ته ورکړو چې تا د ماشوم وزن څومره زیات شوی دی، وزن یې څومره کم شوی دی، رنګ یې کوم تغیرات راغلي، د سترګو حلقې چې دي ولې تورې شوي دي، او دا تل کورنۍ هغه لکه په جریان کې. بل هغه مذهبي هغه دی، واد وعید دی، لکه مونږ دین چې دی ټول مسکرات ورکې حرام دی، نو دین کولی شي چې دوی دغه شیانو ته د راتګ مخه ونیسي.
بل مونږ په مکتبونو کې یو شی چې باید مطرح کو کونسلنګ سنټر دی، مشورتي خونی دی، چې هغه کې مونږ یو روانپوه یا روانشناس چې ورته ویل کېږي هغه باید ناست وي او د مختلفو شاګردانو دغه برخوردونو کې چې تغیرات راځي دا وخت نا وخت دا مطالعه کړي چې دغه هلک میاشت مخکې څه رقم و میاشت وروسته څه رقم دی. بل یعنی موضوع چې دی هغه سکریننګ دی. سکریننګ داسې دی چې د مکتب د زده کوونکو چې شک ورباندې کېږي هغوی وینه اخیستل کیږي او هغه لابراتوار ته لیږل کیږي، بیا هغه ویني کې دوی ګوري چې یاره مخدر مواد باندې کس تللی دی نه دی تللی، پراخته شوی دی ورنږدې دی څه رقم دی. بل داسې دی چې هغه بد ملګري باید آیډینټیفای شي یا مشخص شي چې دی د مکتب نه وروسته دی چا سره ګرځي هغه باید معلوم شي. بل دا دی چې دا معلومه چې د دغه کور چې دی دا په کومې منطقې کې دی، هغه د په مکتب او د کور ترمنځ کوم مسافه چې دی، دلته څه شی پیښیدونکی دی. دغه وړو وړو شیان دې سبب کیږي چې مونږ هغه غټ عامل چې دی د هغې مخه ورباندې ډب کړو.
د زهرو کاربن با د خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. خو یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خپرېږي او اوس ته خاطرې ورده. د میدان وردګو ولایت 90 کلن ادریس چې په هیروینو معتاد دی وایي چې د زرګونو ډالرو په ارزښت د سپورتي وسایلو کاروبار یې کاوه، خو کله چې په نشو اخته شو ټوله سرمایه له لاسه ووته او له خپل کور څخه په غلا کولو یې پیل وکړ. دا چې ادریس ولې او څنګه معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
مخکې د دې نه مې دا تختی راوړو پېښور نه راوړو به مې دلته به مې خرڅوو بلیارډ سنوکر دا ورزش نه دي، دغه تختی به م راوړو دا بالونه والیبال دغه شیان به م د پېښور نه راوړو دلته به م خرڅوو. تختی هغې واخیست $400 $500 د $60,000 کاروبار م کوو، مال به م راوړو هغې نه نشې ته زه دامد زوی مې وهلی و جنګ م کړی ورسره، یو بل څوک مري و هغې ما ته رالېږه دوکان ته، بس هغې بس وه یو ورځې عمر چې دا دود چې تنفس کوي چې د اتاق کې دغلته مثال زه یو هفته ووهم خپل عمل کېږي دته مې ویل مان بیخي زړه مې تنګېږي چې ځمکه جای نه راکېږي و اعتراض یو دوه بوده در باندې زه ووهم چې جوړ ډکم هماغه دوه بوده چې نه ووه واقعیت نه درد نه بل نه هېڅ څه وخت عملي شو مانه هم دوکان د لاسه لاړه هم ټول کاروبار هم اعتبار پلار هم ورور ټول لاس واخیست کور ته به راتلو په هر رقم پلار زوروه مور زوروه پیسې ترې اخله دا څه څه سرمایه وه نو همدغه ټول هم وهله په همدغه یو ورور هم استرالیا کې ده اګان وخت رالیږي هغې هم اوس قطع کړي عملي چې سوي نو څوک درباندې اعتبار نه کوي، اول کورنۍ دې درباندې اعتبار نه کوي چې خپله دغه چا سنګ ما خپله د کور مال وړی ښه قیمتي شی مې وړی ده مثال یا سات مې د پلار ګیرته راغلی یا ګوته یې ګیرته راغلې ده بس وړی مې دغه ده د کور شی خرچ کړی مې ده پلان مسکین بجی کې پروت ده مئی به ده کله زه جوړېږم دا د ماسریا دم جوړ شي همدا پلان مې او زه چې بوډری شم بس جی کې پروت بغیرت عمل ده نو څه درته یم زه ټول مغز همدې هم پوډر خواته کشور کې په ارزش هم ما کړی و یو نفر څه څونه ټایټ وای ما ویل نخات ما ته تاب راوړي دونه کمزور سم چې یو ماشوم به م لارې نه تېروي ماشوم به م هم په تیږې ویشتلی هم به پوري در باندې غکه او یو ماشوم څه ماشوم ده بده خاطره یعنې همدغه چېدغه مور او پلار ما همدا اوس په جي کې پراتې دي سر په اثر دو ماله خاطره مې ریس کړي مې جي که زه جوړ شم مور مې هم جوړ له پلار مې که زه مریض اوسم ما همغس په جي کې پراتې دي.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې ده چې جمعه خان له خپلې مېرمنې سره بازار ته په سودا پسې تللی وي چې په بازار کې ناڅاپه له یوه سوالګر سره مخ کېږي. د سوالګر په لیدو د جمعه خان او مېرمنې یې له حیرانۍ څخه خوله وازه پاته کېږي. دا چې دا سوالګر څوک دی، جمعه خان او مېرمنه یې ولې حیران شول او اصل کې څه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
اولی خوب خیلی سرک شده خوش به مادر میان روی چون تا دقیقه
کزی او کزی چیری؟
دادی دلتا پاش پسخانه که اما چه خبره ده؟
مبارک دی مبارک مبارک
ده چیشی مبارکی را کریه؟ چه خبره ده؟ چه دوم رخ باشاله یه؟
و سره پا دا باکس که چیشی جی؟
توله خبره پام دا باکس که ده پیسی دی پیسی
چیشی پیسی؟ دوم را دیر پیسی؟
او دوم را دیر پیسی ها داده او گوره
او سره دا دوم را پیسی دی لکم کره
دامه ده خپل زمیک تاریاک خرچ کرد
شه تاریاک ده خرچ کرد
او
سره او سو شکر پیسی ده پیدا کرد او سنو باید ده خپل زی اسلام واده وکرو
داغه خبر اخو ما هم در تکولا هم دانن دخی خانو تا دولوار پیسی ورهم او ارتوائه ما چه موک جر واده گوارد
ده سلیم واده می ده جوان دوازانه یرمان ده خو کاش که می اکرم زیم را سروائی پینزه کاله کیجه چه دزده چوتا می راسه چلا سوید نبو ازم چه مارو بویم که جوانده رای خبر چه مور بایدی تیریش
خزی تو از دکرام خبره پریگ ده حقام که خدای کول پیدا بسی اوز باید ده سالیم دواده غمو خرو تو اوز پا ده وقت که زاره غمونه پریگ ده
بس تو خیوازه پر پیسو ما یعنی اولاد دی هیچ پام نسته
خزی خدای تا صبر وکړه اکرام خوز ما هم زوی ده خود چه اکرام ها پا جارا خو نپیدا کی خدای تا او گوره اوست ده سلیم دواده خوشالی مرا پوری زار کوا بس ده نور ما جاره
سامه ده نجاره ما
بلا خبره واوره سبازه او تا دواره خارت زو او ده سلیم ده ناوی لپارا گانه کالی او نور سامانو نرانی سو سامه ده
سامه ده
خزی دار اسره زر مخورانی و لخیره سره اوزن رازه چی کالی را نیسو
چیری بای را نیسو
زای نجده ده رازه پاگه مخامخ مغازه که بای را نیسو
سامه ده درزا
خزی دا غدا مغازه تا خوراغلو او گرار دول کالی ده چی بزرگ واری خوشی کرنو
ارشتی هم در ده چون رشه کالی ده داده ده ناوی کمی سمستا
جانه یو لس روپی خوراکا دوده رانیسم دیر وگیم نمی ایچم ندی خوالی خیر ده
سره یه ده لکت خوی لس افغانی ورکا
زا بابا پریک ده از ما سره ما تی نسته تا پودری ده پودری بزنه نسوزه
پودری ده که هر چوک ده پیچاره وشی ده تا ودره رزه او گرم چیز ما سر چه ما چسته کنه ان دادی وقت بچه وقت
مورکی خوده دی دلدره هر ارمان پورکا
سره تا دیالک تو گره بیخید اکرم خونده نده
اکرم نه نه دا با اکرم نوی
وی دا خو اکرم دی خبال اکرم دی وی پر بانج سمت چیری ویسای مورد سابلا وقت دی
دا چول از ما گنام
سیدی وامرم دا چدر بانج سیدی خدایو پر بانج سمت دا کانی چی سنگ چک چک چی سوی چان
دا چول از ما گنام زکا چی ما کوگنار کرن ما پر نورو زهر خرڅول با پیسی می کتلې خو خبر دو ما چې ما خپل زوی به پدې بلاخته کیږي ما خپل املا په خپل ما تکړه
دا ساده رادیو درنو اوریدونکو د دې اونې د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پایته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو تا خدای پامان.
ده زهرو کاروان.